دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ول مورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخواني سکال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګیو یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمیر د هغه نجونو په شمیر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي. د نور باندې خبرونه کې خبرې کوو. خبرونه کې راسره ملمنې شته. له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصله سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. فکر کوم چې هر یو سره په پروګرام کې ده. هر یو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولای چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسېږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانې زما غوري که فکر کوم چې د هری وا په ټلیفون کې څه ستونزه ده ورسره به تر سره اړیکه ونیسو. سمایه هم را سره ده. سمایه تیم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. سمایه له تاسې اورم چې کچېرې تاسې ښوونځي ته تللی او په ښوونځي و دوام درلودي، څوم ټولګي کې به وي اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جانه، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بند شول.
فکر کوم چې تاسې به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه هماغه کال وم ټولګي کې وای کنه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځ د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یو ډیره سخته ورځ ده موږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې موږ هیله له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ، یعنی دې ورځې موږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکانو وکولای شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولای چې هغه درک کړي.
سمه یې دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به همدغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوي تللی، نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولای شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو تقریبا، څلور کاله کېږي چې مونږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او مونږ هغه سنفیان چې په هغې ورځ باندې مونږ خو خدای پاماني کړې، مونږ هېڅ کالم لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی مونږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ مونږ ډېر زیات زړلې مو، دومره زړلې چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. مونږ چې زړل حتی د استاذانو را سره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو مونږ داسې ویلې چې یعنی مونږ په هغې عمر کې لږ کمې مو، او ځینو داسې هم چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له مونږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې ښوونځیو کې زه نه پوهېږم چې تاسو په ښوونځیو کې کله داسې کړې وي که نه وي کړې، خو دغه ډول د خدای پامانۍ یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځې باندې کله کله نجونې سره راټولېږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي، یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به یې نه کته. البته زه پخوا یادوم دوی بیا سره ناستې وي، یا به ایسکریم خانې ته تللې، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی.
د خدای په معنی لپاره مونږ هم یو پروګرام نیولی و چې مونږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دای مونږ لپاره یو فراغت دی چې مونږ له دې ځایه ځو او بیا نه صورت لې. حتی کله چې هغه فراغت مونږ ونیو، مونږ خو زړل، خو هغه استاذانو چې مونږ وی، حتی له استاذانو خو پرېده مدیرې مونږ څه زړل. هغه ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی، د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته بیرته راګرځم، هڅه کوو چې د خپل بل میلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو، او له دوی هم واورو چې دوی د خپل ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل میلمنه به هم راسره وصل شي. روشان صاحب کې ولنده د مو واخلو، بیرته و بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
کچیری یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
تاسو زموږ خلک له ساتي رادیو نورین پروګرام کې په دې خبرې کو چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ وه فارغې شوې، نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریوار سره میلمنې دي، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو ورزو، د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو، بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمونه یو رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونو زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستای زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه، بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سکل فارغ شوم، غواړم چې سکل ناکام پاتې شوم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نشم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشحاله ده، خو سږ کال دا رخصتي ورته بله معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوتم دوام ورکړم خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرشمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومي کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې که چیرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګي و پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، که چیرې دوام وکړي تر 2030 کاله پورې به په میلیونونو نورې نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تیر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمیه که ته راته وایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی د نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کما د سویل چې کاش زه هم الکوم چې ما کولای شم زه مکتب ته لاړ شم دا لکانو غو هر حق مخبل لرو دا خپل حقون ته مل اساسه را لرو دا اوس وایم چې شاید خدای پاک هم داسې وکړي چې زه د نجلۍ پیدا شم خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي کورنۍ درسره همکاري کوي په دې برخه کې
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته تضمین هم همداسې کوي یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي ما سره یو لاس دی خو دومره څوک زه نه لرم ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې انجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی همدومره دې چې ویلم همدومره دې بسته خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم خپل هیلو ته ځان ورسوم
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي کورنۍ بل طرف نه شي خپلوان بل طرف نه شي دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي باید ادامه ورکړي
واقعا دا زمونږ لپاره ډېره زیاته سخته ده نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات ځکه هغه نه شي کولی چې حضوري لاړ شي خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري ملاتړ ونه لري نو نه کېږي یعنی خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه ما به د هغه مخکې څه ونه ویلې ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا نه پوهېوي خو زه لا تر اوسه د هومره نه یم ناپوه زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي خو کله به چې زه یوازې شوم په هغې وخت کې به یعنی ماته د څه ډېره زړه به راتله چې یعنې ولې دا ماته داسې خبرې کوي ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني
د انټرنیټ موضوع مخکې مو پوښتله خو د پیسو سره بیا څنګه کوي ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي یا که داسې کورسونه او ځان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي
د صنفیانو په اړه درته وایي هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې د ماورې کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي او که نه یوازې ځان باندې لګیاي
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده خو کومې چې ما سره مخ کوي لکه ما مدرسه کې را سره وي هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځۍ لخوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې لخوا نه کوي
د دغه پاره ته وایه سمایه جانې د نوې صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي دوی عموما د کوم ولایتونو دي او دا وسادانې به څوک دي د درس درکې درته
سنفیان خو واقعا زما لپاره ډېر ښه انجینر دي استادان هم همداسې ډېر زړخوږي دي مهربانه دي سنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي لکه مزار شریف کندوز لوګار ننګرهار کابل او همدغسې یعنی بدخشان نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي او استادان مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانان دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي
تاسو کله تقاضا کړی دغه آنلاین کورسونه له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغه کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي دا غوښتنه مو کله کړې کنه ساسي کورس کې دا نشته ده
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ او موبایل یا کمپیوټر دیتا خو کوم نور سلفان نکړي هغه شاید کړي وي ځکه یوې په یو جلسه کې ویلې چې موږ لاس رسای نه لرو که یو ټابلیټ ولا ساس له خوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر نو زموږ لپاره څه کیږي خو هغه سره بیا مرسته کیږي لکه په هغه بخش کې چې په شیکاګو لاس رسای ورته نه لري هغه سره مرسته کیږي.
د درس د کیفیت په اړه ته وایي کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې سموسا سره ونه اوسئ نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه موږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چېرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
موږ سره خو دا وعده کړې چې موږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو خو موږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو خو موږ ته بیا د شهادت نامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چېرته چلیږي یعنې داسې خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راګرځم سمیه جان راسره اوسه اوریدونکی راسره د احمدي صاحب له بغلان نه د ستړی مشي احمدي صاحب خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ چې بغلان کې څه حال ده واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خور سلامونه.
علیکم سلام ستړی مشي
سلامونه بردې خورې واقعت وو نو تم لږ لږ واوره چا خبره که تم خو اندازه نو دومره د خلکو تمه نه کېدله سیال خور افغانستان کې ډېرې وچکالي ده خپل بسم الله لارې خوان افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي خو تاسو البته اسلامی قانون کی تقریباً نو تو جہاں قانون سے دکھو پہلے اس کو ٹول نڑی کے اگر جہاں قانون تجربی کی تباہ پورے پوری ضرورت نے زیادہ سیال خور نو وہ سو گرم ہوتا سے خالی ہوتا سے ٹول مسلمان الحمد للہ خدا خپل مسلمان ہونا تیری کو بیا ہم ټیکنالوژي چې وتلې ده خو دې نو ټول خلک استفاده کوي دا انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړی ده نور انسانان استفاده تر کوي که مکتب سي که پوهنتون سي مثلا که انجینري که مثلا ټول عمر کې سمو تاسو ګورو علم ته ضرورت ده نو په ټوله کې وسو ګورو نو دا مېرمنې مات لري یعنی دغه لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي ډاکترانې مېرمنې دي یا خو سي ورزو نو موږ ته په فکر کې سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع یې تقریبا موږ وایو چې دوی پیږي دوی سره پیږي سره په خپله ژبه دا خپل ستونزې یو بل ته بیانوي هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي نو افغانستان خو ګوره تاسې بهتره معلومېږي سیال خور افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې نو په دې اړه موږ تاسې ټول بخشو ته ضرورتونه لرو یعنې ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي هغه یو رقم توازن باید روان شي د وطن رشتو کې نو دا وطن دغه ټول شان ته دغه ماشي به ضرورت لرو موږ نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي تاسو باندې خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي خو د عقل باید چې حکومت هم څه ووایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولیت په دې ته ورکړو دا مکتبونه هم خوشي او داسې نور بخښو کې باید هغه اندازه تل مېرمن تم کار ورکول شي دغه نړیوالو په مرسته خبره دي موږ دا هغه خلوبې له موږ نه واوري چې په اسلام باندې نو موږ بل اثر وړاندې کوو سن اوس د افغانستان په دغه فقر به شریک به مکمل شي او دغه وطن به جوړ شي د ما په نظر سیال خور
احمدي صاحب باندې خمنې چې دا ډول د وسنجونې بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسېد په سړلي کې نوې کال شروع کیږي دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای غوې بس دکړې نه کوي اندې خمنې چې دا افغانستان آینده دې سره به خبر بادېږي د انجونې به سواده پاتې کیږي اوس کې دوه ډاکټرانې لرو بل ورځ باغام نه وي
څل فور ما ده خپل بچی مې درته چې لوګارې هم شندوي سره خدای ودانه تقریبا 300 سم کې بي نو د شپږ کې زدا اوس ماشاله غټکی باندې دا چا په استرا باندې خو زدا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کومه بل ازو به رقم ته سو د شي لکه سو شي ویریږي د شي به ویریږي د شي مالګي وخت ته شي وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه نه بځي نو زه نه وړم زدا د شي نیمګړې پاتې کی باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکي او څه بل زدا ډېر لیوالتیا لري وسره نو ډېر مینه رسول لري نو ما خپل زیاتره وختو کې زدا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ دروښ راشي دا مطلبونه خو سينو دا چې نیمګړي پات شي دا ډېر وخت افسوس لري یعنی کورنۍ لپاره ما غوښتل انسان چې پر اجازه کړی هغه چې ما یې سکیږي نو بیا خپل موږ نظر ته راشي دا وختونه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډیر ضروري اختیار غواړو چې خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه سیال خور شي دا چې پرشتي راغلي دا چې امانت نه تا ډیر په وینو باندې راغلی دا خو باید دا خلکو خو څه ته جواب ویل شي سیال خور ما په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکې دنیا لی وا زموږ بل ملمنه هم را سره وصل شوی سره استړی مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکې لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمې خبرې وکړې سمایا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو یو کال وروسته فکر کوم له خنځیر ګرځول شوې ده او کچېری اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغ و موږ دوی خبرې مو اوریدلې له تاسو یو رم په دې سړو سیمو کې کتم فکر کوم د شرق طرف ته خو بلام مکتبونه وی او د امتحانونو وروسته وی خو د سړو سیمو کې جنو چې امتحانونه ورکړې دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې راواخلو ښه سره اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مشي
سلام علیکم څنګه ښه ست لرې تاسو سره درنو مېمنو ته دا زری را ډېر ټول ویدن کوتا سلام وایم سلام تاسو کی په دې جنې او واخه دې زه تاسو چې په پروګرام کې اوس واسه شوم یم کته ته دا سوال
ما درته امدا پښتنه تکرارول او د خبرونه د مخکې برخه په اړه معلومات درکول چې سمایا جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو غالباً یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوې او همدارنګه احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي کې چېرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا دوم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم بند د پانتون پرستی کال کې لز ډاکټر اگر زول شوی یاست او د غنجونې چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درد اخی خبر یاست تاسی په باور څه فرق ده د هغه انجونو ترمنځ چې له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی از ما هدف ته چې درد کوم طرف ته ډیر شامل کیږي
فائدہ غني کچې ته عموما منګه وګورو دا چې نه کېنی چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چې نه کېنی چې ځان ته هدف ته کلی غواړي چې تاسو یې ځان نور اسې یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پونتون دونه یو درد دی زما په نظر دونه درد ډیر زیات دی د پونتون درد دې ته ډیر زیات بوي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی دا بیا ګرځېدل شوی دا درد په بل رقم درد دی که مکتب هو د مکتب انجونې ته یاد کوم د هغوی د مکتب دروازې چې پې بندې شوې دي دولسم صنف نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجونې چې پونتون ته تک د دوی په خوبونو کې وو د دوی په زړه کې ارمان وو چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا نه ته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجونې پاتې دي که د پونتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجونې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته وړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پونتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولای شو چې موږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه موږ سره شته دي خود مکتب انجنی بیا دغه چې په شپږم سنف کې پاتې ده، په اووم اتم نهم لسم یو لسم کې پاتې ده، دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادت نامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي، ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري. نو دوی که هم غواړي کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي، دوی نشي کولی، ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږې. نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي. نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي، ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګان دوی هغه هم نشي کولی. خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي. دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی، ځکه چې ته ټولنې ته غواړې یو نسل وړاندې کړي چې هغه د مکتب نه وي، چې هغه د پوهنتون نه وي، د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو وي که بل شي، موږ ټولنې ته یو غړی موږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو، یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي موږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو، په دغه رشتو کې په دغه سنفونو کې په دغه پوهنځیګانو کې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي. په دواړو طرف ته چې موږ ګورو دې څلور کلونو کې موږ محروم یو، نه موږ جامعې ته زده کړې برخه کې یا د پوهنتون په برخه کې یا هم د کنکور په برخه کې یا هم په کوم رشته کې موږ داسې انجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو. د پوهنتون نه موږ فراغت نه لرو، د مکتب نه هم فراغت نه لرو، بېرته موږ بیا د پوهنتون انجونې چې فارغ شوي دي هغوی اکزام نه شي ورکولی، نه هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده، هغوی بیا هم نه شي کولی نیمګړې پاتې کېږي د هغوی کار هم. او که چېرته موږ د مکتب انجونې ګورو، کوم انجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه موږ بیخي په دې څو کلونو کې نه لرو. انجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اکزام کې امتحان کې چله د هغوی لپاره ځای نه شته، یا هم ورته حق نه ورکول کېږي. خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی. خو د مکتب درد به ډېر زیات دي نسبت د پوهنتون نه، چې دوی نشي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي. نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کې چې زه څونه ګورم، دوی درد ته زه چې ګورم، خپل ځورېدنې ته چې موږ ګورو، خپل د حالت ته چې ګورو، ما ته نه ښکاري چې دوی داسې اراده هم لري چې دغه درد د کمول لپاره کوم اقدام هم وکړي. چون د افغانستان دا شرایط ټولو ته معلوم ده، داسې نه ده چې د چا نه به پټوي. په ټولنه کې د انجونو لپاره داسې کوم خاص نه برنامه شته او نه فکر دوی لري، صرف که چېرته نوم وخت شي په خوا خو یو بحث هم پرې کېده د مکتب په اړه یا د پوهنتون په اړه یا د انجونو یا د ښځو په اړه یو سوال هم کېده. اوس هغه سوال هم په سوشل میډیا کې نه کېږي، نه هم خبریال چې ده د حق لري چې د کسانو څخه پوښتنه وکړي، لړو پورې چارواکو څخه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم آهسته آهسته که چېرته داسې روان وي همداسې ورځ تر بلې شاید د ټولنه هم زده کړې به هېر شي، هم انجونې به هېرې شي، او هم په ټولنه کې د دوی اوسېدل به د دوی نه هېر شي.
مخکې سمه یې سره مو چې خبرې کولې دوی ځینو مواردو ته اشاره وکړه، په ځانګړې توګه په ټولنه کې د خلکو لخوا یا د دوستانو لخوا، خپلوان شاوخوا، او کله کله په کورنۍ کې هم داسې شي چې هغوی نور له نجونو سره تنګ شي، وایي چې دا څلور پنځه کاله کېږي داسې په کور ناست یاست او ښوونځي ته چې تګ نه کېږي نو پرېږدئ پسې مه ګرځئ، یا کېدای شي د نجونو له مصارفو سره هغوی چې آنلاین درس وایي هغې سره په تنګ شي، یا دا چې ټلیفون نو دا ورته موضوعات چې نجونې په کورونو کې تقاضا کوي دې ستونزو سره مخې شي. تاسې داسې تروسه څوک کتلی دي چې دغه ډول ستونزې تجربه کړي وي، یا خپله دغه ډول موقف کې کله شوي دي چې داسې وضعیت کې خپله دې تجربه کړې ورسره مخ شوي اوسئ؟
په دې ارسه کې زیات انجونې مې کتلې دي، ډېر زیات، یعنی په خپل سترګو مې لیدلې، هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نشي کولی دوی چې موبایل استفاده وکړي، یا هم انټرنیټ ځانته فعال کړي، یا هم آنلاین درس ووایي. په دغه ارسه کې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه، که ورور دی که خو دی، خو یا هم دوی سره په کور کې ناست ده، مور هم وظیفه نه لري، پلار هم داسې ګټه ډېره نه ده، همدومره کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي. نو په دې د دې لحاظ چې زه ګورم زیاتره انجونې د افغانستان چې دا د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه، زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنیټ مصارف درته دوی ته نه درکوي، ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنیټ فال کې ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي. خو زیاتره نجونې چې بیا نشي کولی چې دغه آنلاین درسونه مو ترې استفاده وکړي یا هم پکې ګډون وکړي. زیاتره بیا د کلیو بانډو جنکیانې دي د سیمې نه یعنی د ښار نه لرې دي، هغه سیمې دي چې په هغه ځای کې بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي، یا هم دوی مجبور دی په یو لوړ ځای کې ودرېږي چې انټرنیټ صحیح ورته فالو شي، یا دوی چې دا په فالو ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي. دغه ستونزې په افغانستان کې ډېر زیات دي. د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې بد شوی ده چې زیاتره نجونې د دې د وجې نه پاتې شوي دي. که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي، هغې ته دا زمینه مساعد ده چې هغه آنلاین درس ووایي، انټرنیټ ورته فل کړي. بیا هغوی داسې ځای کې ده چې دلته بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي. کومې نجونې چې په ښار کې دي چې غواړي انټرنیټ نه لري درس ووایي، یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نه شي ویلی، نو دغه شیان په افغانستان کې شته. تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې. زه خپله آنلاین زده کړې کوم، یعنی انټرنیټ او موبایل او د ښار په ښار کې اوسېږو، نو د دا شیانو لږ زره موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه داسې کوم فشار موږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی. نو دا مشکلات شته دي، لیدلې مې دي. زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده. هغه
مننه سره جان، تاسو ته بیرته راګرځم سمایي ته به ورشم. سمایي کې تاسو ته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کو هسې یو کال کې یو نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر هماغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ، ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې و چې زمون ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه، علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې و چې اولینی ډاکټر زما پلار و، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر و، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدي یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړي یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي پایند کې څه کار اوسي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص د سن ده، ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې دا بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسم وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم. خو تاسو زما لپاره بیلې هیلې لري، لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټره سم، یا هم دینی علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نیو کنه کوي. خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سمر بخش دې ته خوښي هغه ته کولای شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدنه ته ته بیرته راګرځم، نوري خبرې به درنه وروسته واورم. سوریا که تاسو ته وایست په دغه عمر کې چې نجونې لزده کړو او همدارنګه مکتبونو ښوونځي د پانتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پانتون نجونې، په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لام ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دی د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسې ده. یعنې په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه ویشت کورنۍ به اوسېږي، باور کوي د دې خار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وسته ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې څه نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته یې نه پوښتنه وکړه مل دا جنکیانې مکتب ته ځي که نه ځي، بیا مور وویل وایي نه دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دا نه پرېږدی مکتب ته، وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات زه خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر را باندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه، چې یعنی د کور د کار دونه یو عادي مسله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنې دي چې په کور کې پاتې کېږي، درس نه شي ویلی، پلار ورته اجازه نه ورکوي، نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول، د هغوی سره مشوره کول، دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده، په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګوري، ښه روشن فکر به وي، تعلیم یافته به وي، ښه جګ وظیفه هم به لري، خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده، که چېرته دغه حالت یعنی په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو، تګ راتګ مکتب ته وو، وظیفې ډېرې وي، انجونې پوهنتونونو ته تلله، نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی، خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته، پوهنتون ته تګ نشته، یا به انجلۍ واده کوي یا به نامزدیږي، یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي ښه اوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي، بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي. خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی، ډېر نه ده. خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم صنف کې چې دوی پاتې کېږي، باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده، د دوی ذهن دونه، د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم تا نه کوي چې مونږ د دې شپږم صنف نه چې پاتې شو بیا دولسم صنف ته به تګ زمونږ کېږي که نه. دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم صنف کې مونږ پیغلې شوي، مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو، یا هم پوهنتون ته به تګ، یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغېدې، مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله، زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم، نو د همدغې صنفونه استاد وم، دا شاګردان چې د شپږم صنف نه یعنې دېنه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې، دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم صنف نه مونږ فارغېږو، دېنه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو، دغه احساس دوی کوله. یعنی دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي، دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ، دولسم صنف پاتې کېدل، د پوهنتون درس ویل، د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروری ده، سره کوم یو حالت ته ضرورت شته دی، نه په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب به هغوی باندې بندېږي، نو د هغوی احساسات به سره کمي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته، دوی جنکیانو ته چې مې کتل، ما دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغله شي، خلاص شو مکتب، اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي، خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې جبران کول ډېر مشکل دی، ځکه چې نسلونه همدغسې به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب او پوهنتون نه فارغ وو، هغه به مونږ یو. داسې خدای هغه ورځ نه راولي، خو زیاتره وخت زه داسې احساس کوم، ځکه چې زموږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي، ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ وي، په کانکور کې چا ګډون کړي. دا ډېر ځورونکی شی ده، هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرفه کېدو کې د شپې خوب به ورکېږي، هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي، یا نشي کولی چې مکتب نه فارغه شي، یا پانتون پاتې ده بیخي، د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چېرې طالبان همدغه روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې زه یې لاړه شي درس ووایي، تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغیز کوي؟
د دې اغیزې به دونه ډېری فریده جانې تاسو باور وکړئ، زه فکر کوم شل نور کلونو پورې د دې اغیزې به پاتې زموږ په ټولنه کې. باور وکړئ هغه نجونې چې په مکتب کې وو، ته فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان و، د مکتب د اجازه درلودې، پوهنتونونه نه بندېده، دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم سنس کې به وو، ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو، یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و، جریان به یې درلوده، داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم سنف کې وو، هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي، څلور کلن درس به وایي، بیا هغه څلور اته کاله، دا څلور کاله چې ځای شوي دی، هغه څلور کاله چې دا درس وایي، اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو، هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي، دا ډېر زیات وخت نه نیسي، دا په ټولنه باندې اغیزه نه کوي. کوي ولې نه کوي؟ ځکه چې مونږ اوس وګورئ، تاسو د اکسپټ اگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو، نیشو ورکولې، دا انجینری ټول ناستې دي، ټول چې ایم ډی شوي دي، د اگزیټ اگزام نیشي ورکولې. خو اگزیټ اگزام چې دی ته نشي ورکولې، ته به د تخصص امتحان د څه شي لپاره به ورکې، او څه رقم به یې ورکې؟ اجازه ته لري نه لري؟ په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې، هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا اگزیټ ورکړې ده که نه دی ورکړې. یعنی مطلب هغه هم په بې سوادانو کې راځي، ځکه چې هغه نشي کولی چې یو وظیفه واخلي، نشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي. باور وکړئ داسې ایم ډی جنکیانې ما لیدلې دي چې د پوهنتون نه په قدر اول نمره، دوم نمره، دریم نمره کې فارغ دي، هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی، وایي مونږ اگزیټ نه دی ورکړې، مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو. نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي. اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، جنکیانې نشته، دا درس نشته، دا فراغت پکې نشته. خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي، دا بېرته شروع شي، تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلې وو په جمهوریت کې چې وایي وظیفہ، یعنی مطلب مجبوریتوں نہ اڑتیا بھی دھونا ڈگری کی دھی مجبوری کی چتر دتم سن جنئی تم چدا دھی وظیفہ ورکی نو پٹولا نہ کہ دھونا کم اخراجی نو تس فکر کوئی چھ دیدی اثرات بڑی تمی دو فکر کم دیر زیاد دے تر کلونو کلونو پوری دیدی اثر بپاتی وہ شفاخانہ کے با ڈاکٹر نے ایم ڈی بڑی کو متخصص بسوگ نہیں مقابله باندې خو هغه قابله سرکرده قابله باندې ځکه چې هغه هم نشته ده، هغه هم هیڅ اگزام نشته ده، هغه اگزام هم امتحان نشته ده، هغه هم په نیمه نیمه کې پاتې دي سنتونه ټول په کور کې نشته.
مننه مننه سره یارسته خبرې په دې واورم. خو اوس به سمې ته ورشم. سمې جانې ساسې رسته خبرې اورم که څه ویل غواړې؟ مهرباني.
مننه کوم فريدې جانې، ته نو بد مورکر غواړم افغانو انجینو ته دا پیغام لرم چې هېڅکله هم مه ناامیده کوئ، دا تیاری همیشه نه دی، همیشه به که یو ورځ نه یو ورځ به زموږ دا رڼا راځي، زموږ د ژوند لمر کنن رڼا نه ده کړې، سبا به حتما کوي. نو غواړم افغانو انجینو ته دا پیغام ولرم چې هېڅکله مه ناامیده کیږئ، دا تیاری به همیشه نه وي پاتې، دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې، دا یو ورځ دی موږ کولی شو چې بیا ښوونځي ته لاړ شو.
مننه سمی جانې. سوریا ساسی رستی خبرې ما وره مهرباني.
زما وسی خبره زما پیغام هم دغه ده دی خوینده ته چې لږ سره اگر کوزن باندې فشار راوړې، لږ مشکل ځان باندې راوړې، لږ نور هم مشکل، دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي، د دې نه مستفید کوي، ځان ځان یو ځای ته ورسوي، دا هم باور وکړي د نیمایي د درس نه، نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې، تر ډېره پورې زیات زه فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده، ځان ورسوي، دغه درس چې ده د تسلسل مه بندوي، ځکه چې د چیرته په تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي، آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده، د دې نه استفاده نه کوي، دا خپله ځان ته تاوان رسوي. نو لږ دره په ځان باندې دغه مشکل هم راولي، خیر دی ځان د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي، هغه سل فیصد په تاسو باندې تاثیر ونه کوي، زه باور لرم شپېته پنځوس فیصد په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي، ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ، ډېر معلومات به ترلاسه کوي، ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي. نو زه د دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولی او ځان دې ته برابر کړي چې آنلاین درسونه ووایي.
ډېر زیاته مننه کور موادن سوریا جانې له تاسې، او همدارنګه الله سمې جانې چې وخت په دې پرې خود پروګرام کې را سره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو را سره شریکې کړې. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه، د دې خاطر چې ستړي نشئ. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو، تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat samsa par tav da hijran wahaliya mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard sa sa ga ga pa pa da sa sa ni mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard Dakandahar Shin Arghandav Kalar Mi Waswa Kalpata Ke Terava Mata Mata Jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard mata shedin rak osmane gard
وطن شنکی باغونا وطن تا زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن تنی مدو دی خدا و وطن په وطنی مدو دی خدا و وطن و وطن ته زما نه په پردی وطن کی غوخی پلونا و وطن و وطن ته زما یادیگی او د وطن شینکه باغونا و وطن زمانہ پات کی گی وطن زمانہ پات کی گی وطن وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبین استر گزینا وطن تا زما یادیگی او دنگرار شن کی باغونا وطن مسافری میں زڑ نہ رکھو وطن مسافری میں زڑ نہ رکھو وطن وطن تا زما تشتی وطن را یادوم جڑا رازینا وطن تا زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن وطن تا زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن او دا ننگرار شنکی باغونا وطن
رازا چه سارو پیو پاشلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چسروتی پاشلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چسروتی پاشلی ملغلری اصلی ملغلری پتار کی دوریش مجھے پینے ملغلری اصلی ملغلری پتار کی دوریش مجھے پینے ملغلری اصلی ملغلری رادا چسر اوپی اپاشلی ملغلری اصلی ملغلری
Thank you.
سترو سترو چمکلیو راز جوړ ما با تکو کتار پالویو سترو سترو چمکلیو ساکی د خزانو گراویشلی ملغلری اصلی ملغلری ساکی د خزانو گراویشلی ملغلری اصلی.